تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. شاد و خرم باشید.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې د 2 ساعته د مایکروفون ستاسو د خبرونې ته ځانګړی سوي دی چې زموږ همکاران به ورسته درته معرفي کړي. او د خبرونه به وړاندې کړي په خبرونه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کیږي. تاسو هم کولای سي چې زنګ وهي او په دې اړه خپل نظرونه شریک کړي. خو مخکې تر دې چې زما همکاران پروګرام وړاندې کړي، زفر بازار به د دې محل مهم خبرونه وایم. لمړی ته مهم خبرونه ستکه په هرات کې پر یو جمعه د بریټ وشل سو شمیر 3 شته ورسید او ټپيان تر شپېتو ډیر دي. د هلمند چارواکي وایي تیر شپه د نوې ولسوالۍ پر یو شمیر امنیتي پوسټو بریدونه سوي دي. او ایران وایي چې امریکا د دغه یو د بالستیک توغندیو د آزموینې په برخه کې پر نوې بندیزونو لګولو سره د تهران او د نړۍ د ستر قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون سرغړونه کړې ده. د خبرونو تفصیل په هرات کې پر یو جمعه د بریټ وشل سو شمیر 3 شته ورسید. د دغه ولایت روغتیا مسولان وایي چې تر شپې تور ډیر ټپيان روغتونونو ته وړل سوي دي. د هرات شهر د بکرابات سیمې په جوادیه جمعه کې د پېښې تیر مشم هغه مال وسو چې دوه بریټ کوونکې جمعه تنه نو تلاو پر لمنس کوونکې لړز ورسته په ځان پوري پوري تړلې چاودیدونکو مواد وچول. تر اوسه د بریټ کوونکو د هویت پاره څه نه دی ویل سوي، خو له کابل څخه د امنیتي ادارو د لوړ پوړو چارواکو یو هیات هرات رسیدلی سو د پېښې پاره پلټنې وکړي. کابل کې د امریکا سفارت پر جمعه دغه خونړۍ حمله په کلکه غندلې ده. دغه سفارت څخه په ویلامیا کې راغلی چې د ډول بریدونه په افغانستان کې د مذهبي شخړو د تحریک په هدف کیږي، خو ویلامیا ویلي چې امریکا به د سولې او امنیت په ټینګښ کې د افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي. بل خو د ایران او ترکیه د بهرنیو چارو وزارتونو هم د ویلامیا په خبرولو سره دغه پیښه غندلې ده. ټاکل شوی د هرات چارواکي د 3 ورځو لپاره ملي ماته اعلان کړي او دغه راز د نن ورځې په اوږدو کې به سولېز لاریونونه وکړي. په هرات کې په ځنګړي ډول غوسیمو کې چې د دې پېښې مړي شخېږي کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. تر اوسه د دې بریټ مسولیت چا نه دی منلی. د هلمند چارواکي وایي تیر شپه د ناوی ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوسټو بریدونه سوي دي. د هلمند والی وین عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په سیمه کې متفرقې ډزې شته، خو وایي تازه دمې ځواکونه سیمې ته رسیدلې دي.
تیر شپه د ناوی ولسوالۍ په مرګوتاتو کې د مدامینا کا پوسټ ته څیرمه هغه ځای کې کومه ساحه چې ده تته دی افغان امنیتی ځواکونو پوسټی دی د خط اترس کې شالت څنګه د خط دی کوټونو هغه د کی تیر په نشته شوی دا چلت افغان امنیتی ځواکونو شیطان حاضر دی مادي مسله خو هیڅ هم تلفات لري خو د تلفات او شمیره تر اوسه پر مشخص معلومه نه ده چې څومره ده. متفرقه اندختنه مو شته البته کوټونه سلی تر څو ورته تحقیق کوي.
خو تر دې وړاندې د پولیسو یوې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه بریټ کې د محمد امین په نوم پوسټه د لنډې مودې لپاره د طالبانو لاسته ورغله او د هغې پوسټې شپږ پولیس وژل سوي، 3 ټپيان دي او 3 نور پولیس لا ترک دي. د طالبانو وین قاري یوسف احمدي ویلي چې د ملي اردو یوه پوسټه نیولې ده او 15 سرتیري وژلې، خو دولتي مسؤلین دا خبره نه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د ایران لخوا د نفوذ زیاتولو تحرکات لیدل دي. شغلی ټیلرسن د سې‌شنبه په ورځ په واشنگټن کې خبرې غونډې ته دا خبره وکړه.
Iran continues these efforts. They are persistent in their efforts to
د وی ایران په ټول منځني ختیځ کې د خپل نفوذ ساتلو په هدف هڅو ته دوام ورکوي. زموږ ژمنه ده چې له خپل متحدینو سره کار وکړو چې په سیمو کې د ایران لخوا د بی ثباتۍ هڅو مخونی سو په ځنګړي ډول په یمن، عراق او سوریه کې، خو موږ د غرض دوی د افغانستان په سیمو کې هم لیدل دي. د فراولی وای د دی ولایت پښتکو او ګلستان په ولسوالیو کې د سپای قدس د ډلې سلاکاران د طالبانو سره مشوره او خبري اترې کوي. د افغان چارواکو هم د مسله یاد کړې و. محمد عارف شاه جهان د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی د فراولایت او ایران ترمنځ په 200 کیلومتره ګډه پوله په بشپړ ډول کنټرول نه لري چې لعملې ایرانی سلاکاران پرې په ډېرې اسانۍ سره دواړو لورو ته اتاک را تاک کولای سي. د وټر دیماله افغانستان خبرونه وسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه لرو. ایران وایي امریکا د دغه یو د بالستیک توغندیو د ازموینې په برخه کې په نوي بندیزونو لګولو سره د تهران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون سرغړونه کړې ده. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجانی د سیشن په ورځ ویلي چې نوي بندیزونه د 2015 کال اټومي تړون سرغړونه ده او په دې اړه شکایت د ملګرو ملتونو کمیسیون ته چې دغه تړون څارونکي دی استولې دی. د خبره د ایران خبري اژانسونو کړې ده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې دغه اټومي تړون سخت پلوي دی. وی لولس مشر ډونالد ترامپ سره په بحثونو کې د هغه دفاع کړی ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال مایک پنس د روسیې د فشار په وړاندې د مقاومت له کبله د مونتینیګرو رهبران وستایل. شغل پنس ختیځ اروپا ته د خپل سفر په وروستي ټپال کې دا څرګندونې وکړې. د دې سفر هدف په سیمه کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکول دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال د بالکان حوزې دغه کوچني هیواد ته چې تازه د ناټو غړیتوب هم ترلاسه کړی د ګرجستان تر سفر وروسته ورسېد. او د مصر چارواکو هغه شپږ قزاقي زده کوونکي چې نیولې دي خپل هیواد ته بیرته ستنه کړل. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان انور ژیاناکوف نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې ټول شپږ زده کوونکي د قاهرې نړیوال هوایي ډګر ته وړل سوي وو. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د دغو زده کوونکو د نیول کېدو دلیل معلوم نه دی. هغوی د جولای پر 19 نیټه نیول سوي دي. د خبرونو پای
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
تاسو ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونه د مشام تر او بجو په منځنۍ صفدو لس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مایکروفون تاسو پروګرام لرو چې زملالي بشیر به پر مخ وړم. تر دې مخکې چې موضوع اعلان کړم او دا اوریدونکو تلیفونونه وخلم، یو راپور در سره شریکو.
د هرات امنیه کمانډانې ویاند عبدالاحد ولیزاده تیر شپه ساده رډیو ته ویل دوه تنه د چاودیدونکو موادو سره د هرات خار د بکراباد سیمه کې د جوادیه په نوم د شیاګانو یو جماعت تن نوتل او پر لمنسکون کول د زورسته په ځانونو پوری تړلې چاودیدونکو مواد وچول. خاغلی ولیزاده ویل
یک فرد اول داخل مسجد میشه و در صفوف خود
یو کس لمړی جمعه تنه نوته او د لمنسکون کو صفونو کې ځای نیولای. دویم بریدګر چې جمعه تنه نوته پر لمنسکون کو یې دزی کړی او لمړنی کس چې مخکله مخکې جمعه کې و چاو دنه کړی تر اوسه د پیخي څنګهواله له هم ډیر روخانه نه دي.
صحیح مشخص نیست.
په هرات کې د ازادي رادیو خبريال وایي تیر شپه لدی پیخي ورسته د جوادیه جمعه او د هرات د حوزوی روختون شاوخوا په زرګونو د هرات اوسیدونکو راټول شوی و. راټول شو خلکو افغان چارواکي د داډول پیخو په مخنیوي کې په پاتې راتلو ملامت ولو د حکومت پر سد شوارونه ورکول. په سیمه کې د ساده رډیو خبريال زیاتوي چې د شپې له خوا د هرات پر خار هليكوپټر او الوتنې کولې او د پیخي په سیمه کې له پیخي ورسته شدید امنیتي تدابیر نیول شوی و. دا په هرات کې پر یو جماعت لمړی برید نه دی، بلکې تر دې مخکې هم په دې ولایت کې پر جماعتونو او د خلکو د راټولیدنې پر ځایونو بریدونه شوي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر شپه په یو اعلامیه کې دا برید غندلې ویلې دي ترهګر په ملکی وګړو جماعتونو تکیاو او ټولو مقدسو ځایونو د بریدونو په تر سره کولو سره خپل اسلام زد ماهیت په ډاګه کوي. لارګ نه په خبره شوی خبر پانه کې د ولسمشر غنی له خولې د دې برید په اړه وړاندې ویل شوی چې افغانستان د ګډ مذهبي ژوند غوره بیلګه ده او ترهګر نشي کولای د دغه وړ جنایتونو په تر سره کولو سره د افغانانو ترمنس مذهبي نفاق را منځته کړي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د یو لړهغو بریدونو پرته داعش په نوم وسله والې ډلې منلې چې پکې د افغانستان شیعه مسلمانان هدف ګرځول شوي.
د ازادي رادیو مایکروفون ستاسو خبرونه ده. و مو ریدل چې د سیشنبه په ماښام د هرات د شار پیو جماعت کې چاودنو تر درې تر تنه زیات وجلی او لسکونه نورې ټپيان کړې دي. نن په مایکروفون ستاسو خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. سخت درې ځوالي پر جماعتونو او د عبادت پر ځایونو حمله کوي. لدی څخه دوی څه لاس تراوړي او په افغانستان کې داسې حمله کولای سي مذهبي اختلافات او تلمن ووهي. لمر سره خپل نظرونه شریک کړی او موږ به په مایکروفون ستاسو پروګرام کې خبره کړو. پر دې موضوع کې غواړی خپل نظر را سره شریک کړی، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړي او یا هم د افغان بي سیم د 1903 شمیرې لاله لري ل ازادي رادیو سره خپل نظرونه شریک کړي. تاسو کولای سئ د فیسبوک لارې هم لمر سره خپل نظر څرګند کړئ. ځینو اوریدونکو مشته د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه خپل پیغامونه پرې ایښی دي چې دا نظرونه به څو شیبې وروسته در سره شریک کړو. لومړی اوریدونکو تر اخیستو مخکې زه غواړم تاسو ته د تلیفون شمیرې اعلان کړم چې دغه دی 00008225 او 09920350. یو ځل بیا یې تکراروم 00008225 او 09920350. اوس به ورسو د لومړی اوریدونکي تلیفون به واخلو. مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خبرونه د ځان معرفي کړئ.
اول مرالی بشیر تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو او دونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ژوند مو په خیر شه. موضوع دا شه موضوع مو ټاکلی.
مهرباني تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. مهرباني
وکړئ. قاری صاحب پښتون مرالی جان پیژنئ ان شاء الله سره پیژنئ.
پښتون صاحب تاسو ز فکر کوم تیره اونۍ هم موږ ته تلیفون کړی وو لمر سره مو خپل نظر شریک کړی وو. نو د نن ورځې د موضوع په اړه تاسو څه نظر دی؟
اول خو ملالی بشیر خور د موقع څخه استفاده هغه کسانو چې ویني چې سوي دي هغه ته صبر عظیم او بازماندګانو ته کورنیو ته او پلرو ته او مندو ته صبر جمیل غواړو. دویم خدای دې وکړي چې نور د انسان په لاس د انسان وینه توی نه شي، د مسلمان په لاس د مسلمان، د افغان په لاس د افغان وینه توی نه شي. او دا چې دی دا په څه محکومېدو باندې هم ملالۍ خورې نه کېږي چې کله چې یو مشکل داسې خبره دا ده د دې مشکل د مخنیوي باید سړی مخنیوی تېشته مشکل ته را تلو وکړي. چې مشکل راغی بیا مخنیوی سخت دی، بیا چې مخنیوی کوي هم سخت دی، په ډېرو غذاپو مصارف بیا مخنیوی کوي. او بیا چې مشکل راغی پس دې چې د افغان وینې توی سي، د مسلمان وینې توی سي، د انسان وینې توی سي، پس دې چې زه محکوموم دا څه په درخوري کې، زه غندم دا څه په درخوري کې، زموږ اراکین غندي څه په درخوري کې، امریکایان غندي څه په درخوري کې، مخالفین غندي څه په درخوري. خبره دا ده چې د افغانستان خلک نن په وینو کې لمبېږي، په نامنو کې احساس نامنو کې. زه به یو لنډه پکایې هم درته ووایم ملالۍ، یو ړانده ته چای ورپي ورکړې وه باره دا پیسې د شورول په لاس کې. بر خدای کې مره دو تاکو، خدای کې مره دو تاکو. هغه پر طالبانو کې یو شوخ نفر په لاسو راغی، پیسې یې ځینې واخیستل. د فکر کوي چې دا پیسې خدای راسه واخیسته. بر د دواړو لاسونو داسې څه کړو، خدای کې مره دو تاکو. بر خدای کې ما مزاغ نه کوو، ازو ته یې تیره سویا کې مره بیتې. اوس داسې خبره ده د دغه مصلحتي نظام څخه څوک د توقع د امنیت د توقع تمه نه شي کولی. دوی خپله پر څوکۍ نه سره جوړېږي، حتی د افغانانو وینې تویږي، څو پاک باک نه لري.
بله پښتون صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې داسې حملې شایي په افغانستان کې مذهبي اختلافاتو ته لمن ووهي که څنګه؟
افغانان ان شاء الله تعالی ملالۍ بشیر خوري داسې حملې چې دي دا پر موږ باندې د خارجانو د خوا تحمیلی دی او د خارجانو پروژې دي او د خارجانو پروژې دي. کچیر تاسو زما تلیفون کته نه کوي، دا ټول خارجان کوي، په داخل کې افغانان نه دي ملامت. او ان شاء الله لازم هغه هدف دا هغه هدف هم دا دی چې مذهبي صحافت ته لمن ووهي. خو زه وایم چې په افغان په افغانستان کې که شیا دی، که سنی دی، که پښتون دی، که بلوڅ دی، که تاجک دی، که ازبک دی، دا ټول سره یو دي، دا وحدت سره لري. دا نن چې په مابین کې دا تفرقې پیدا شوي، دا هم خارجیانو پیدا کړي، دا دورنګو انسانانو چې د افغانستان په بر کې زموږ ګاونډیانې پیدا کوي. د افغانستان په بر کې تل خپل دورنګه پالیسي څرګندوي او دورنګه پالیسي ایجادوي په دې خاطر چې افغانان سره ولویږي او دوی چکې
ډیره زیاته مننه پښتون صاحب. قاری پښتون وو چې له موږ سره خپل نظر شریک کړ. قاری صاحب پښتون زموږ دایمي اوریدونکی دی. د ویل چې داسې حمله په افغانستان کې مذهبي اختلافات نسی رامنځته کولای او افغانان سره یو لاس دي. اوس به ورسو یو بل اوریدونکی به واخلو چې د دوی نظر په دې اړه څه دی. سلام، میکروفون ستاسو خبرونه اوري. وعلیکم السلام، خپل ځان معرفي کړئ.
ډاکټر منصور مجاب ما د ذهن جوړولو مرکز مسؤل.
ډاکټر منصور صاحب، تاسو په دې اړه څه فکر کوئ چې آیا داسې حملې لکه په هرات کې چې پر یوه جمعات وسوه په افغانستان کې مذهبي اختلافاتو ته لمن وهلای سي که څنګه؟
نه، په هیڅ عنوان باندې دا مذهبي تاوتریخوالي ته لمن نشي وهلاي او دي ازادي راديو بدغه سيو پروگرام جوړول ما ته ډیر دي ځای ښکاریږي چې هغه یعنی دي مونږه چې یعنی د ټول تخوال مذهبي طرف تخوال تلمن وهلای شي کنه دا عنوان ورکول پروگرام ته د خپل مذهبي طرف تخوال تلمن وهل دي ګورې دلته پښتانه وژل کیږي هزاران وژل کیږي تاجکان وژل کیږي هندون وژل کیږي خو دا په دې معنا نه ده چې یو څوک وژل شي هغه دی به معتبر رسنه داسې عنوان ورکړي چې د مذهبي طرف تخوال تلمن وهلای شي کنه
ډاکټر صاحب منصور مشتاق سره په دغه خاطر خبره کوو چې تاسو نظریات باید واخلو موږ په هیجو چې افغانان لکه څنګه چې موږ یو مخکینی اوریدونکو ویل چې داسې اختلافات نسره مستکیدای
فکر ورکوي جاهل خلک دا به سوا خلکو ته هغه چې دغه نه استفاده کوي پر دې پروګرام جوړدل زما په نظر ښه نه دي
مننه ډیره ډاکټر صاحب منصور تاسو نظر مو واخست ډاکټر صاحب منصور ویل چې د داسې خبرونو ته اړتیا نسته چې باید موږ خبري وکړو چې داسې حمله آیا په افغانستان کې مذهبي اختلافات رامنځته کولای سي او کنه او د دغه سي حملو څخه سخت درې ځل لاس تر وړنې لري موږ باید موږ او تاسو ما یعنی کزه خپل شخص نظر وایم چې موږ باید پر دې خبر وکړو چې دغه سي حمله ولې باید وسی د دې پر ځای چې تاسو یو رسنۍ ته وایئ چې پر دغه په دغه اړه خبرې مکوئ زه فکر کوم چې دغه سي حمله چې دی هغه شایي اختلافات رامنځته کړي نه د یو رسنۍ یو پروګرام نو موږ به ورسو یو بل اوریدونکي ته د هغه نظر په واخلو چې په دې اړه څه وایي مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده بلې تاسو خپل نوم معرفي کړی او خپل نظر را سره شریک کړی
ما نوم مولوی عبدالودود دی د مزار ولایت شولګر ولسوالۍ نه په تماس کې یم
مولوی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دغه سخت دریځ چې پر جماعتونو باندې او پر عبادت ځایونو باندې حمله کوي د دوی هدف څه وي دوی څه لاس ته راوړل لري په دغه حمله سره
اور اول کو سلام پیش کړ دا ورېدم کو ټول ته سلام موږ طرف احترامات او سلام دی او دویم دغه د کم کسان چې په مسجدونو یا په مدرسو باندې یا په مقدس اماکن باندې دوی بریدونه کوي او د خارجانو په لمسون باندې په دې خو ټول افغانان یقین وساتي چې هیڅ کلمه ګوي چې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وای هغه هیڅ وخت په مسجد او په مسلمانان باندې په عبادتګاه باندې هیڅ بریدو دا شی نه کوي دا د هغه کسانو کار دی خوري چې په افغانستان کې په قسمه قسم په لمو باندې د مسلمانانو د افغانانو وینې تویوي او په دې باندې موږ ډېر تاسف کوو چې نن ورځ د ژبې په نامه نن ورځ د مذهب په نامه نن ورځ د فارسي او پښتو او تاجک او ازبک په نامه باندې افغانان خلک اخو دی خو سره زوروي دا خو نه قران فرمایلی نه احادیثو کې راځي څور زر احادیث در رسول الله مبارک او پنځه سو احکام آیتونه هیڅ آیت کې به څوک دا پیدا نه کوي چې څوک دې په لمانځه وراړ دا څوک مړ کې هغه که هر مذهب او هر دین ولای یا خیر مسلمان خو هیڅ پیدا مسلمان وجنه په دین مقدس اسلام کې حرام قطعی ده حرام قطعی ده په دې افغانان باور وکي او تاسو ټول باور وکي چې دا ټول د خارجانو لاسونه دي دا د هغه يهودو نصرانيانو او د هغه گاونډي ملک استخبارات لاسونه دي چې غواړي افغانانو وینه په ناحق توي کې او دوی خل منځونه کې واچي او د زموږ ملک سره رقم به امنته دي نور هم به امنته کې په دې موږ ډېر تاسف کوو خو دې تاسف کوو الله تعالی دې موږ ملک او آرام راوړي ټول مسلمانان په آرامي باندې ژوندۍ او ژوند تیر کړي
مننه مولوي صاحب تاسو به څه پیغام وي افغانانو ته چې په دغه حال کې باید دوی یو موټی پاتې سي متحد پاتې سي
زمو پیغام کو ټول افغانان دا شی دی خوري چې موږ ته خدای په قران را کړی او د رسول الله مبارک احادیث پراته دي په دې باندې موږ ته چې ټول ایمان لرو ټول مسلمانان یو کوم خپل د زمو دولتي چارواکي زمو ټول مخالفین هر څو چې وي قران او حدیث ته وګوري د خپل قران حدیث څخه استنباط کوي دا غنه دوی په هغه عمل کې خور دغه خبرې هیڅ نه پیخيږي په صدا کې کلی اوس موږ چې دوره په غمونو باندې گرفتار یو دا تقلید د نور خارجانو مونږه خارجان چې هر کس مونږه آینه واچي مونږه مخه خپل شکل په ما غاینه د خارجانو کې جوړ خور مونږ خپل قران او حدیث شاته غرزول خپل دین او مذهب هم شاته غرزول نه ځکه خدای پاک په مصیبتونو باندې گرفتار کړو ټول افغانان ته زما دغه پیغام دی خوري چې مونږ لاس یو کو د خپل قران او حدیث تر چتر لاندې مونږ ژوندۍ وکړو ان شاء الله چې خدای او رسول مونږ ټول حقوق مراعات کړي او مونږ ټول حقوق به یو بل ته بس الله مونږ را کړی او خپل په حقوقو مطابق مونږ ژوندۍ او ژوند خپل خوشحالي باندې تیرو. ټول افغانان د ما دغه پیغام چې فقط د قران او حدیث تر محور باندې
ډیره زیاته مننه مولوی عبدالودود صاحب. موږ ته تلیفون وکړ او د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړ. شاوخوا یو میاشت مخکې یوې ډلې وسلوالو د کابل ښار په دشت برچی کې د الزهرا په جماعت برید وکړ چې په دغه حمله کې 15 تنه وژل سول او شپږ نور ټپیان سول. د افغانستان ولسمشری ماڼۍ وویل چې ترهګر هڅه کوي چې پر جماعتونو او سیاسي ناستو د بریدونو له لارې قومونه سره بیل کړي. تر دې برید وروسته د شیعه او سنی مسلمانانو مذهبي مشرانو ژمنه وکړه چې د داسې تروریستي حملو پر وړاندې یو موټی دي او داسې حملې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ اختلافات نسی رامنځته کولی. تاسو یو څو شیبه مخکې زموږ د اورېدونکو نظرونه هم واورېدل چې هغوی وویل چې داسې بریدونه چې پر جوماتونو کېږي چې د شیعهګانو او سنیانو پر ګډو جوماتونو باندې هم حملې سوي دي مخکې تر دې، نو دا د افغانانو په منځ کې مذهبي تفرقه نه سي رامنځته کولی. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې پر یوه جومات برید کېږي، بلکې پخوا تر دې هم په کابل ښار او ځینو ولایتونو کې د وسلوالو لخوا پر جوماتونو ورته بریدونه سوي دي. په هرات ولایت کې د جون میاشتې په لومړیو کې پر یوه جومات په بمی حملو کې اووه کسان وژل سول. د یادونې وړ ده چې دا په هرات ولایت کې د سنی مذهب او افغانانو مهم جومات دی. د 2016 میلادي کال په نومبر میاشت کې په کابل کې د شیعه مسلمانانو پر یوه جومات حمله په ځانمرګي برید کې 28 کسان وژل سول او 15 نور ټپیان سول. د دغې برید مسؤلیت داعش ډلې منلی و. په همدې کال کې د اکتوبر په 12 نیټه په بلخ ولایت کې پر یوه جومات حمله وسوه چې پکښې 14 کسان وژل سول. تر دغه حمله یو ورځ مخکې د کابل په کارتۍ سخي سیمه کې د عاشورا په مراسمو کې په یوه زیارت کې وسلوالو پر شیعه مسلمانانو ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې د 12 پولیسو په ګډون 28 کسان ټپیان سول. د دې حملې مسؤلیت هم داعش ډلې منلی و. په 2011 کال کې پر یوه زیارت په یوه بل ځانمرګي برید کې 450 کسان وژل سول. افغانستان په سیمه کې یوازینی هیواد دی چې مذهبي اختلافات پکښې نشته. لکه څنګه چې زموږ اورېدونکو هم خپل نظرونه شریک کړل، هغوی هم په همدې نظر دي چې په افغانستان کې مذهبي اختلافات مخکې هم نه وو او له دې وروسته به هم داسې اختلافاتو ته لاره نه پرانستل کېږي د دغسې حملو په نتیجه کې. خو دغه اختلافات په پاکستان، ایران، عراق او سوریه کې په تیزۍ سره مخ پر پراخېدو روان دي. مخکې د ولسي جرګې او شمېر نورو غړو د دښمنانو لخوا د مذهبي جنګونو پیلېدو ته اشاره کړې وه او ویلي وو چې د دښمنانو هڅه ده چې په افغانستان کې مذهبي اختلافات رامنځته کړي. زموږ اورېدونکي هم په همدې نظر و چې تاسو واورېدل مخکې. د 1495 هجري لمریز کال په لړم میاشت کې د حج او اوقافو وزارت د قومي اختلافاتو په وړاندې د جهاد اعلان وکړ. د افغانستان حج او اوقافو وزارت وویل چې د افغانستان دښمنان هڅه کوي د قومي، ژبنیزو او سمتي مسایلو ترڅنګ د خلکو ترمنځ مذهبي اختلافونو ته په لمن وهلو سره هیواد د بې ثباتۍ پر لور بوزي. پر همدې موضوع ستاسو نظرونه اخلو. میکروفون ستاسو خپرونه روانه ده. اوس به ورسو د یوه اورېدونکي نظر به واخلو چې آیا دوی د افغانستان د ځینو چارواکو، د ولسي جرګې د غړیو او نورو افغانانو سره همغږې دي چې داسې حملې په افغانستان کې ژبنیز او مذهبي اختلافات نه سي رامنځته کولای، که څنګه؟ مهرباني وکړئ، میکروفون ستاسو خپرونه ده.
قدرمنې ملالۍ خورې عثمانۍ کې هیلې او سلامونه ومنه.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ.
سلامونه، خپل سلامونه نیکه هلی د افغانستان زوریدل څنګه خپل ولسته وړاندې کوم. د شهیدانو روح دې شاد وي او خپلوانو ته د خدای په دربار کې د صبر او جمیل په هیله یم.
امین. تاسو خپل نوم یاد کړئ، مهرباني وکړئ او خپل نظر وایئ.
زما نوم خو حبیب دی، حبیب د سویډن څخه.
حبیب صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه سي حمله سخترځي چې پر جماعتونو باندې په ځنګړې توګه کیاد کو چې پر جماعتونو باندې حمله کوي، نو د دوی اهداف څه وي؟ آیا دوی رښتیا غواړي چې په افغانستان کې مذهبي اختلافاتو تلمن ووهي که نور اهداف لري؟
دا خبره خو ستا بیخي پر ځای خبره ده. زما قدرمنې خورې، خبره خو دا ده چې دا پښتنه باید هغه هغه خلکو څخه اوسي د هغه خلکو نظر چې دغه پروسه په کار اچولې ده په هغه په کې باید د ګاونډیو هیوادو سره خبرې وسي پر دې باندې او بل خبره دا ده غټ قدرتونه یا ګاونډي هیوادونه چې مذهبي یا ژبني یا سمتي دغه ته لمن وهي هغو هدف دا دی چې د افغانستان غریب ولس د سوریه د عراق د لیبیا په برخلیک باندې اخته کړي او دلته مذهبي اختلافات رامنځته کړي خبره خو دا ده چې څوک د هغه خلکو سره باید پښتنه وسي د هغه څه پښتنه باید وسي د هغه سره باید خبرې وسي چې دغه پروسې یې په لاره اچولې دي او ښه بېلګه تاسو څه ده دا سبتي یا ژبني یا مذهبي دغه غونډې اتلافونه چې کېږي د څه شي په خاطر کېږي هغه د افغانستان د جوړولو او که د افغانستان د خرابولو دا پرون بیا دغه یوه بېلګه پرون دغه د پرون خبرې دي چې په شمال کې د شمال تلوال خبرې او غونډې اتلافونه جوړه ده د څه شي لپاره او بل دا د مرکزي حکومت په واک کې نه ده دا خبره او نه هم دا کولی شي چې دا پر آرامه کې یا پر کراره کې ځکه هغه د بل لاس ته ګوري هغه چې څوک څه ورته وایي هغه به عملي کوي هغه خلکو چې دی پر قدرت راوستلی دي هغو خبره به مني دا ډېره اسانه خبره ده دا بالکل اسانه خبره ده هغه خلک چې سړی کښېنوي چې اوس نو څه غواړي په افغانستان کې کوم اتب غواړي چې ترسره یې کړي خو در به در شو افغانستان هره ورځ منډې بورې خوندې ورارې او ورندارګانې سرتورې کېږي نور بس دی خو داسې څوک نشته چې پر افغانانو پر سر باندې لاس راتېر کړي هغه وایي زه مې ښه روښه دی چې مړې او بل دا بمان او دا سلاوي دا چې د دوم جنګ جهاني رئیس جوړېږي دا د دې دپاره نه جوړېږي دا به خرڅیې دا به پیسې کوې بیا به پیسې را اخې خپل خلکو ته به شفاخانه روغتون مکتب ښوونځی په جوړه خلکو ته به ډوډۍ ورکوې اوسپنه یا ټانک خو څوک نه شي چچلی نه توپک خوره کېږي دا باید خرڅ
مننه ډیره زیاته حبیب صاحب ستاسو نظر مو واورید او تاسو هم زموږ د نورو اوریدونکو په څیر په همدې نظر یاست چې په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو یا پر اکثریتونو حملې د افغانانو ترمنځ مذهبي اختلافات نشي رامنځته کولای لکه حبیب صاحب چې اشاره وکړه ځینې سیاسي مشران شاید د خپلو شخصي اهدافو په خاطر داسې اختلافات خوښوي خو عادي افغانان څه وایي د یو بل اوریدونکي نظر به واخلو نیربانی وکړی خپل نوم معرفي کړی او لاند نظر مور سره شریک کړی
سلامونه افغانستان در دمون کې ملت عدالتي وردګان
وردګ صاحب مهرباني وکړئ تاسو آیا په دې نظر یاست چې دغه حمله چې کیږي دا به د عادي افغانانو ترمنځ په زړونو کې هیڅ ډول اختلافات رامنځته نه کړي او هغوی به بیا هم یو موټی او متحد پاتې شي
بعد بختونه چې دغه کومه موقعه پکې شوې ده ډېره یوه بده موقعه پکې شوې نو خدای دې وکړي چې بیا داسې شی شي پېښ نو دا په افغانانو کښې نه شي کولی چې دا یو اختلاف موبایل ته کو دښمن دومره ذلیله شوی او دومره بېغیرته شوی دی چې اوس په جومات باندې حمله کو نو دای که میدان ته نه شي وتی
بله لباته مرغز موږ رابطه قطع سو زموږ د اوریدونکو سره وردګ صاحب تاسو نظر به بیا بل ځل واورو که خیر وو تاسو زموږ دایمي اوریدونکو یاست زموږ خبرونې ته مو تلیفونونه کړي دي اوس به ورسو یو بل اوریدونکی به واخلو چې د دوی نظر څه دی مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده
سلامونه نیکی ویل احترامات بشیر خورکی تا تا استاسو در آڈیو در سنگ ناس تو بلنو عوردن کتایی لکه هم شروع گو دوروائی
والیکم سلام مهربانی وکړی خپل نوم یاد کړی او خپل نظر را سر شرک کړی
عمران ملنگ اللہ حلمان سخارو
عمران صاحب تاسو د هلمند څخه اړیکه نیولې ده په هرات ولایت کې مو د سه شنبه د ورځې د پیښې په اړه واورېدل چې هلته پر یوه جومات حمله سوې ده تاسو څه فکر کوئ چې دغسې حملې به افغانان بیا هم د افغانان به یو موټی پاتې سي او متحد به پاتې سي د دغسې حملو په وړاندې به له یو بل سره درېدلې پاتې سي
اول خو د دغه پیښې چې په هرات ولایت کې شوې ده دې پیښې قربانیانو ته زه هغه کوم کسانو چې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی هغو ته فردوسي جنت غواړم او هغه کسانو چې پکې زخمیان شوي دي د الله جل ذکره ورڅخه شفا غواړم. نو یا دا پیښه رښتیا هم چې ډېره د تعصب او دردونکې پیښه وه چې په مقدسو ځایونو باندې حملې کېږي نو دا هر افغان ته پوه شوي هغه کسان چې دی په دو ځایو کې بریدونه کوي نو هغه داسې یو سک او پوچ کار دی چې دی کوي. خو دا درته وایم چې داسې پېښې که هر ځلې وشي او په هر ځای کې په هر وخت کې وشي نو افغانان به راسه بې اتفاقه او بې یوالي نه کړي.
عمران صاحب جماعت خو د خدای کور دی، هلته د خدای کلام قرآن پروت وي، خلک عبادت کوي، پر دغسې یو ځای لکه د خدای کور چې دی حمله، یعنی تاسو په فکر د بریدګرو به څه هدف وي په دغه کې؟
بشیر خو کې هدف خو به دا غوي چې زمونږ او ستاسو او د زمونږ د حکومت د بعضو سیاسي مشرانو ترمنځ بې اتفاقي او بې اتفاقي او یو هغه یووالی ترمنځ هغه تعصب راولي دې په خاطر باندې. نو داسې هدفونه دي، نو دغه شخصي تعصبونه دي چې د دوی ترمنځ راولي، نو د هغو د یو د بل د حکومت د مشرۍ ترمنځ باندې چې یو په بل باندې اعتبار نه لري، نو شخصي تعصبونه رامنځته کوي داسې پېښې.
ډیره زیاته مننه عمران صاحب، تاسو ژغ مو واورید او نظر مو واخیست. اوس به ورسو یو بل اوریدونکی به واخلو. مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خبرونه ده. بلې ځان معرفي کړئ. زموږ ژغ موږ بیرته اورو چې دا په دې معنی ده چې ستاسو د راډیو ژغ لوړ دی. موږ تاسو ژغ اورو، تاسو خپل ځان معرفي کړئ، د میکروفون تاسو خبرونه ده.
وعلیکم السلام، زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپل نظر سره شریک کړئ.
او دا خبره خوشینه پیښه وه، موږ ټول ته صبر جمیل وایو، زه له کومې خدای دې دوستانه ته او کورنۍ ته صبر جمیل وکي. او دا خبره خوشینه پیښه وه، بس الله تعالی دې امن راولي په افغانستان کې.
تاسو خپل نوم را ته یاد نه کړی، که تاسو خپل نوم را ته یاد کړئ تاسو نظر مو واورید، نو بیا به زه یو پوښتنه لرم. حبیب الله صاحب، دغه حمله چې پر جماعتونو کېږي، نور کله خو پر پوستو، پر ملي اردو، پر پولیسو، پر داسې نظامي کسانو حمله کېده، اوس پر جماعتونو باندې هم حمله او بریدونه زیات شوي دي، نو ستاسو په فکر د دغسې بریدونو تر شا به د برید کوونکو څه اهداف وي؟
دا خو دا هدف دی چې قومي تضادونه او قومي نفاقونه راولي په افغانستان کې او بې اتفاقي راولي، او دا نه غواړي دغه ملکونه چې افغانستان جوړ شي او دوی خپل هدف ته ورسېږي، چې دوی اهداف د افغانستان په جوړولو کې خرابولو کې دوی اهداف دي.
نو د مسلمانانو او افغانانو په توګه موږ او تاسو څنګه کولای شو چې د دغه حمله کوونکو شوم اهداف ناکامه کړو؟
دا خو قومي جوړښت غواړي، او داسې افغانستان داسې یو سړی غواړي چې هغه دغه خپل افغانانو د ټول مسلمانان ترې راټول شي، او دوی داسې یو کار وکړي چې د کوم شیان، د کومو بمونو، د کومې مخالفین چې راځي، او د هغو ځواب ووایي.
ډیره زیاته مننه حبیب الله صاحب، ستاسو ژغ مو واورید او ستاسو نظر مو واخیست. موږ تر اوسه پورې چې د ازادي راډیو میکروفون ستاسو خپرونه روانه ده، په دغه خپرونه کې تر اوسه پورې چې موږ کوم نظریات واخیستل د اوریدونکو، ټول اوریدونکي په دې باور دي چې دغه حمله کوونکي چې پر جماعتونو حمله کوي، د دوی اهداف دا دي چې د افغانستان د قومونو او مذهبونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي، خو دوی په همدې باور دي چې افغانان به دغو حمله کوونکو ته او وسلوالو ته دا موقع برابر نه کړي چې هغوی په خپلو شومو اهدافو کې بریالي سي. افغانان به یو د بل تر څنګ دریږي او دغسې اختلافات به رامنځته کېدو ته نه پرېږدي. اوس به ورسو یو بل اوریدونکی به واخلو چې د دوی څه نظر دی. مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خپرونه ده.
السلام علیکم، پوخیم د رابل ولایت شادي ولسوالۍ سره په تماس کې، تاسو ټول اوریدونکو او ټول کارکونکو ته خپل نیک هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه. وعلیکم السلام. تو خصیب تاسو د موضوع واوریدل، تاسو موږ ته تلیفون هم کړی دی د همدې موضوع په اړه، برسر خپل نظر شریک کړی چې په افغانستان کې چې په دې ورستوي کې پر جماعتونو بریدونه زیات شوی دي، د دغه جماعتونو باندې د بریدونو ترشاب د وسلوالو څه اهداف کېدای سي، او افغانان موږ او تاسو د افغانانو مسلمانانو په توګه یا په صفت څه کولای سو چې دغه بریدګر په خپلو اهدافو کې بریالي نسي؟
خو کې ساده سوال په جواب کې باید زه ووایم چې د دغو خلکو اهداف یوازې یوازې د خپلو بادارانو خوشحالي او د هغو اهداف سرته رسول چې هغه افدین ورته ووایي او د هغو د هلې ځلې په اوبو لاهو نسي. تاسې پوهېږئ چې زموږ په وطن کې خارجیانو لاس اچولی دی، په یو بل نامه مو سره جنګوي. یوازې یوازې دا مذهبي او قومي شخړې زموږ په وطن کې لله الحمد تر اوسه نه وي، انشاءالله نه به لږې بعد وي. نو دغو لاس پکښې اچولی ده، دا غواړي خاصتاً غربیان الله پاک دا کاکران زموږ دښمنان په قرآن کریم کې بللي دي. نو دښمن به خو د سړی څه هیله ولري؟ دا یې پروژه ده زموږ دپاره یې تنجلوي. تاسې خوامه به دوی بعضې اورېدونکي خامخا خوا به دوی، مګر دا د غربیانو لاس ده. دا غواړي چې د ایران څخه جلا انتقام واخلي، له نورو پښتنو څخه جلا واخلي، یو د بل پله ووځي. خو افغانان باید یو مخی شي او باید د دې خطرناکې پروسې یا ودې پېښې ته، ناوړې پېښې ته ځای ور نه کړي. خو البته زموږ زمامداران، زموږ سیاست مداران، مربیینو چې هغه په خپله په مزار او په نورو ځایونو کې لمن ورته وهي، کله ایتلافونه جوړوي، دا هم دغه نور ور هم پسې تازه کوي. نو موږ تاسې باید یو موټی شو، موږ له خپلو سیاسیونو رهبرانو که په هره ډله کې دي د هغو څخه جدا خواهش لرو چې دا ملت سره را یو ځای کړي، او د شخصي اغراضو دپاره، د بېکارو انسانو دپاره خپلې اختلافات غوښې کړي. چې دا وطن برباد شوی ده، نور هم پسې بربادېږي، نور به په موږ کښې د دې سړی ودرېږي چې بیا یې چا ته وایي. ولې اوس هم په هره ډله کې که مري هغه زموږ افغانان ورونه دي، که په یوه ډله کښې دي که په بله ډله کښې دي. خو باید مستر دښمن ته موقع ور نه کړو، دغه جنایتکارې ډلې ته چې په یوه نامه او بل نامه باندې د مسجد کې تا وویل چې تا دوی ولې په مسجد کښې په لمانځه باندې حمله کوي، په دې کښې قرآن کریم ده. یو څوک چې د چا د قتل پروا ونه لري، هغه بیا د مسجد پروا هم نه لري، د قرآن کریم پروا هم نه لري. چې پروا درلودی په دغه قرآن کریم کښې لیکلي دي چې ته مسلمان مه وژنه، نو خو هغه نه مني. نو چې نه مني، خپل باداران خوشحاله کوي، خپل غربیان خوشحاله کوي. پروردګار دې زموږ په وطن کښې سوله راولي، خدای دې زموږ رهبران په لپو کې چې دا اختلافات وکنج کنار ته کړي او خپل اتحاد اتفاق وکوي. دا زما نظر و.
مننه ډېر. توخي صاحب ډېره زیاته مننه. توخي صاحب موږ ته تلیفون کړی و او نظر یې راسره شریک کړل. توخي صاحب وویل چې بهرنیان غواړي د افغانانو ترمنځ تفرقه واچوي، خو افغانان باید یو موټی پاتې سي او د دغسې شومو اهدافو ته د بریالي کېدو لپاره زمینه برابره نه کړي. یو بل اورېدونکی به واخلو چې خپل نظر به راته شریک کړي. مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مایکروفون ستاسو خپرونه اورئ.
خو تا ته سلامونه وړاندې کوم ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته او ادارس ځاځی هم د بلسیانو.
ځاځی صاحب وعلیکم السلام، تاسو په د موضوع په اړه څه نظر لرئ؟
خورې ومې لیدل، پرون ماښام مې د ارنینوس نه ولیدلی دی کتم په غوښتی کوی نزتي خبرې هم را نه هېرې شوي دي چې څه ووایي، چې ته مو په داسې څه را ځي نه چې نور دې خلکو ته څه ووایو. چې یعنی زه به داسې در ته ووایم چې یو کیسه به د صحابیانو د پیغمبرانو در ته وکړم چې پیغمبر علیه السلام او سره د صحابیانو غزا ته وتلي وو، چې وتلي وو یو صحابي شی چې هغه ده قتل خوړلی وو، چې زه به دا یهودیان دونه قتل کوم چې دې دا زما د صحابي اوښ په د دې په وینو کښې ډوب کړی مېنې پرېږېږدم. نو وخت چې ده دا غزا شروع کړې وه، د یهودیانو قتل شروع کړی وو، نو خدای پاک وخت ورته را لېږلې وه چې دا یهودیان ستا پیدا یخ دي که زما وایي چې ستا ڈوب کر خدے پاک نم جار شو چیز دخمانا کے ہم جان رہتا گڑی ہو ہم اگر گڑی زمین لارا برا کرے جا چیز خبر ہی نہیں
ډیر زیات مننه زازای سپ تاسو نظر مو اورید اوس به ورسو د یو بل اوریدونکو نظر په واخلو میکروفون تاسو خبرونه د مهرباني وکړي بله زه فکر کوم چې زموږ ژغ نه اوري یو بل اوریدونکو به واخلو چې لمر سره بخپل نظر شریک کړي تاسو د ازادي رادیو میکروفون تاسو خبرونه اوري مهرباني وکړي
هلو
موږ تاسو ژغ اورو تاسو خپل ځان ماری فکر یو خپل نظر ووایست
نظر سلامونه ونی کېله مرالې بشیر خو تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم از احساس له لوګر نه خبره کوم رښتیا چې دوستانو ډېرې خبره وکړې لکه ډاکټر صاحب منصور یا لکه قاری صاحب پښتون یا لکه حبیب صاحب سیودن نه ټول سره د خدای خو کې او توخی صاحب خاصتا چې ویلې امام د غربیانو د سیسی دی د کوپارو د سیسی دی چې مسلمانان په خپل منځونو کې یو خو ذهنیت عامه خراب کی او بل مسلمانان په خپل منځو کې د غسی غشته هیڅ کلمه ګوي د محمد خو بجای پرې ده چې ما وخت کې د مسلمان په کورنۍ کې زیږیدل یم دا رقم عقیده او د څه جرأت نشي کولای ونی کوي دا ټول د سید غربیانو د کفارو دي
احساس په تاسو ول چې د غسی کفار غواړي چې په افغانستان کې مذهبي توتريخوالي رامنځته کړي دغه کسانو چې د مخکنیو ما وویل چې مخکنیو حمله ځینو حمله پړه داعش ته لپاره خسته و دغه د داعش غړي چې د جنگیالي دوی خود ځان مسلمانان وایي
داعش قطان د موږ مذهب نه ده د داعش دین موږ بيخي مانونه افغانستان خلک حنفي مذهب دي نو وهابیت مانی قادانیت مانی نو بل شی مانی داعش اصلا موږ په نه چې داعش څه معنی یعنی چې لکه راغلي دي خدا خبره ده چې غربیان ک تاریخ تاسو مطالعه کړی وي د صلاح الدین ایوبی له وخت رئیس غربیان په دسیسه کې لګیا دي د مسلمانانو لپاره لکه نن چې مصر او عراق او سوریه او لیبیا او دا تونس او دا یونه کې لګیا دي دغه د شیټولې غربیانو دي خو بده کې ډیر مسؤلیت د موږ د مشرانو ده د موږ د مشرانو د مشرانو ځانونه په ډالرو باندې پرسوي دي ځانونه به حرام پیسو باندې غلامان له ځانه جوړ کړی دي خو ان شاء الله دغه سه د شیبه مسلمانان هیڅ کله به اتفاق نه کی یعنی دا د مسلمانانو لپاره نه پخ نه شي کېدلی کوپار کار څومره دغه د شی او چلی او دغه د شی ټول د کوپارو د غربیانو دي او د شنور د شیر سره د کوپارو
ډیر زیاته مننه احساس صاحب تاسو نظر مو اورید اوس په ورسو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ د ازادي رادیو میکروفون تاسو خبرونه ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو ژغ اورو تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپل نظر شریک کړئ
وحید الله خبر کوم د مزار شریف نه مزاحمت راکړی
وحید الله صاحب تاسو څه فکر کوي اوس موږ یو بل اوریدونکو مخکې احساس صاحب وویل چې داعش ډله چې د هغوی جنگیالي چې دی هغوی وهابیان دی او حنفیان نه دی او افغانان چې دی هغه حنفي مذهب دی نو د داعش سره موږ هیڅ تړاو نه لرو خو که تاسو لکه تاسو چې په یاد وي طالبانو هم په ځینو مواردو کې پر جماعتونو او پر عبادت ځایونو باندې حمله کړې دي په لنګوټو کې بمونه ایښې دي او همداسې په جماعت کې د نه پر لمونځ کوونکو باندې حمله کړې دي نو د دې مسؤلیت ته چا دی موږ تاسو د افغانانو مسلمانانو په توګه څنګه کولای شو چې له یو بل سره ودرېږو په داسې حال کې چې سخت دریځ غواړي موږ له یو بل سره مذهبي اختلافات رامنځته کړو څنګه کولای شو چې د دوی په خپل هدف کې بریالي نه کړو لبد مرخص موږ رابطه د اوریدونکو سره قطع سو اوس په ورسو یو بل اوریدونکو به واخلو د دوی څخه به هم دا پښتنه وکړو چې دوی څه فکر کوي د موضوع په اړه مهرباني وکړئ د ازادي رادیو میکروفون تاسو خبرونه اورئ
مننه ملالی خور سلامونه اول تاسو ته او بل د افغانستان د جنگځپلي او د غم ککړي ټول یو ادوالو ته سلامونه وړاندې کوم موضوع مو ډېر ښه موضوع ټاکلې ده موضوع مو د ستایل وړ ده او زه به فکر ته وکړم وجه
نو زموږ او تاسو خبرې سره قطع سوې تاسو ټول موږ ته ټلیفونونه وکړل د پروګرام په پایل کې مو دا پوښتنه وکړه چې آیا پر جماعتونو حمله په افغانانو کې مذهبي اختلافات رامنځته کولای سي کنه. د یوې سروې په توګه مو دا ستاسو پوښتنې واخیستلې او اوریدونکو ډیرای لکه یعنی ټول اوریدونکو ویل چې هغوی د یو بل سره ولاړ دي، افغانان یو بل د یو بل سره متحد دي، او په داسې مواردو کې چې وسلوال بریدونه کیږي او غواړي د هغوی افتاف دوی یاد کړل چې د وسلوال غواړي په افغانانو کې مذهبي اختلافات رامنځته کړي، خو افغانان به هغوی په خپلو شمو اهدافو کې بریالي کېدو ته نه پرېږدي. له تاسو ټولو څخه مننه چې په خپرونه کې مو له موږ سره خپل نظرونه شریک کړل. د دې خپرونې وخت پای ته رسیږي او له دې وروسته د لوبو له میدانه خپرونه د ماسپښین ته دوو تر درو بجو وړاندې کیږي. د درو بجو تر خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو خپرونه په دري ژبه اوریدلای سي. دا خپرونه هم پر همدې موضوع ده که نظر لري کولای سي په هغه خپرونه کې هم ګډون وکړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د ورزش درنو مینوالو ستړي مسي د لوبل میدان په دې ځنګړې ورزشي خبرونه کې دونه مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د ویان سره مرکه وروي چې وای د کرلینګ د جنو ټیم سیالي چې د افغانستان بهر تر سره کېدلې ځندې دي دي.
متاسفانه د وزارت خارجه د ریاست امور فرهنګي لخوا دا لغوه شو، دا اجازه ورنکړم ته چې مونږ لار بشو الته او افغانستان لپاره مونږ افتخارات راوړو.
محترم اوردونکو د خبرونی په لړ کې به د بوکسینګ لوبغاړی امیر خان هم درو پیژنو.
زه ورور سره مې بوکس واغیته مې بوکس یادولو تر بیا موشت ما ترکه بوکس راکه زی چا فقله مې بوکس.
خو د خبرونی په پیل کې د اونې مهم سپورتي خبرونه د تل په څیر مرضیه احمدزی تاسو وړاندې کوي. احمدزی صاحب په خیر علی خبرونی ته
سلامونه. مننه ډیر زیاته کاکړ صاحب، په دې ونه کې بیا هم ډیر فزلو پوری او جالب خبرونه د خبرمون اوریدونکو لپاره لرو. لومړی دا چې په هند کې د کرکټ د برخې د روزونکو لپاره یو روزنیز پروګرام بیا هم پیل شوی ده او خوشبختانه چې له افغانستان څخه هم شپږ روزونکو پکې ګډون کړی ده. او د غراس د افغانستان د سنوکر ملي لوبډله اوس مهال په مصر کې ده او تمه ده چې د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. شپږ کسیزه لوبډله ده. د غراس په کابل کې د نجونو د تکواندو د ملي لوبډلې د سیالۍ پنځم پړاو پیل شوی ده او د هم ډیرې په زړه پورې سیالۍ دي. او څنګ ته د دې د افغانستان د رسمي لوبو لوبغاړي د وینام د پنځم پړاو په لوبو کې د ګډون په هدف هندوستان ته تللي دي او تمه ده چې دوی هم د وینام په یو شمیر سیالیو کې ګډون وکړي. په دغو سیالۍ کې د دیرش هیوادونو لوبغاړو ګډون کړی ده.
ډیره مننه. په دې افته کې زما په خیال د انجونو د سیالیو څخه ډیر راپورونه لري که څنګه؟
ولا د انجونو د سیالیو په اړه خو ډیر زیات البته راپورونه او خبرونه لرو. لومړی دا چې د تکواندو سیالۍ ده، لکه څرنګه چې مخکې مو ورته اشاره وکړه، پنځم پړاوی په کابل کې پیل شوی ده او د افغانستان له شپږو ولایتونو څخه لوبغاړو پکې ګډون کړی ده.
خدای وکړي چې د انجونو ذوق او علاقه نور هم ډیر سي.
ته هم د دې یو نه مهم سپورتي خبرونه. په کابل کې د انجونو د تکواندو د ملي لوبډلې د سیالۍ پنځم پړاو پیل شو. د تکواندو د لوبډلې روزونکي بشیر ترکی ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالۍ کې د هیواد له شپږ ولایتونو څخه 50 تنه ښځینه لوبغاړو ګډون کړی دی. ښاغلی ترکی د دغو سیالۍ هدف د انجونو د تکواندو ملي لوبډلې ته د سلویښت غوره سیرو معرفي کول یاد کړل. د انجونو د تکواندو د ځوانانو ملي لوبډلې سیالۍ دوه ورځې دوام کوي. د کرکټ افغان روزونکي په روزنیز کورس کې د ګډون لپاره هندوستان ته تللي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه روزنیز کورس کې د نیپال د پنځو ګډونوالو ترڅنګ د افغانستان څخه شپږ روزونکي هر یو خلقداد نوري، دولت احمدزی، اسیګل عابد، اوجی ولی، امین نظیم جار، عبدالرحیم زی او مجاهد صدران ګډون لري. د کورس په ترڅ کې ګډونوالو ته د روزونکو د روزنې مهارتونه ښودل کیږي چې پنځه ورځې دوام کوي. د سنوکر ملي لوبډله مصر ته روانه شوه. د افغانستان د بدني روزنی ریاست وین عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل چې د سنوکر د بلیارد شپږکسیزه لوبډله د سنوکر په نړیوالو سیالۍ کې د ګډون په هدف مصر ته لاړل. دغه سیالۍ هر کال د نړۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د سنوکر لوبډلې تیر کال هم په دغو سیالۍ کې ګډون کړی و چې شپږم مقام یې پکې خپل کړی و. د افغانستان د رسمي لوبو لوبغاړي د وینام د پنځم پړاو په لوبو کې د ګډون په هدف هندوستان ته ورلاړل. د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل چې په دغو لوبو کې له افغانستان څخه یولس لوبغاړي، یو پلاوی او یو روزونکی ګډون کوي. په دغو لوبو کې د څه باندې دیرشو هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي چې د روان میلادي کال د جولای په دیرشمه پیلېږي او د اګست تر اوومې نېټې پورې دوام کوي. او د زورخانهی سیالۍ دریم پړاو په کابل کې د سلور کلبونو څخه د یو سلو شلو لوبغاړو په برخه اخیستنې سره پیل شو. د افغانستان د بدني روزنی ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ په ډله ییز او انفرادي ډول د کښتیو په شکل ترسره شوي چې په پای کې د لویانو لوبډلې لومړی مقام، د ځوانانو دوهم، عارف شهید دریم او دغه راز د منوچهر کلب څلورم مقام خپل کړ. د دغو سیالیو په پای کې دیرش غوره سیری د لویانو لوبډلې ته او دغه راز دیرش غوره لوبغاړي د کابل د ځوانانو منتخب لوبډلې ته معرفي کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
د مرزي احمد زی څخه په مننه محترم اوریدونکو، اوس راځو د مرکی پلور. د قزاقستان د کرلینګ سیالیو ته د افغان جنو د کرلینګ لوبډلې سفر وځنډید. د افغانستان د اولمپیک کمیټې د نشراتو مسؤل منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت فرهنګي ریاست دغې لوبډلې ته د بدني روزنې ریاست له بلندلیک پرته د سفر اجازه نه ده ورکړې. تمه وه چې د نجونو د کرلینګ څلور کسیزه لوبډله د پنجشنبې په ورځ د قزاقستان په لور روانه شي. په همدې اړه مې له ښاغلي شهزاد سره مرکه کړې او په سر کې مې د دغو سیالیو د ځنډېدو په اړه ورڅخه وپوښتل. ښاغلي شهزاد وویل
د موږ د بانوان قرار و چې دوه ورځ پس لار بشي قزاقستان ته د یو مسابقات د کرلینګ فلور لپاره او د فنی او مسلکي کرلینګ آیس آموزش لپاره لار بشي. متاسفانه د وزارت خارجه د ریاست امور فرهنګي لخوا دا لغو شو، دا اجازه ورنکړو موږ ته چې موږ لار بشو هلته او افغانستان لپاره موږ افتخارات راوړو. د دې خاطر موږ د دولت نه اوس د کرلینګ فدراسیون هیڅ شی نور نه غواړي، دا بودیجه نه غواړي. د کرلینګ فدراسیون یو فدراسیون ده چې تر اوسه هغه څه ضرورت چې وو هغه خپل شخصي په حساب ټول هغه خپل برنامه چې هغه پلان و چې ور سره هغه د اقتصادي او د مالی مشکلات ټول حل کړی ده. کوم مشکل د اقتصادي نه لري، صرف دا ده چې بل کشور داسې ټول هغه امکانات چې شته ور سره په مونږ اختیار کې قرار ورکړي، لیکن د مونږ خپل کشور او خپل دولت صرف یو نامه چې مونږ ته هغه هلته مشروعیت ورکړي هغه رانه کړي.
ولې نه کوي دې څه وایي؟ وای 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 څه باید وسي؟ ولې دغه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه کې خنډونه جوړوي؟ علت د دې خنډ څه دی؟
مونږ ته دلته رسما نامه ورکړی وو چې مونږ ته به هغه فدراسیون او یا کوم ورزشکار چې بهر ملکونه ځي باید د اولمپیک ملي کمیټه ورته نامه ورکړي چې دا فدراسیون ده او دا مشروعیت لري. مونږ سره دا نامه وو، هغه وایي چې تاسو لار شي د تربیت بدني یو نامه مونږ ته راوړئ چې دا هیڅ کله د تربیت بدني وظیفه نه ده چې ورزشکاران کله بهر لار شي هغه ته نامه ورکړي. د تربیت بدني وظیفه دا ده چې کومه برنامه چې د افغانستان په منځ کې جوړیږي د دې د لپاره اړتیا لري، او کوم فدراسیونونه چې بهر ته ځي دا ټول د اولمپیک ارتباط لري.
شهزاد صاحب داسې ویل کیږي چې د کرلینګ ټیم په افغانستان کې ښه ځلېدلې دی. په افغانستان کې کرلینګ ټیم څه وخت پیل شو او د دوی دغه ورزشي سفر څه ډول و؟
دا دو کال مخ کې دا کلنګ مونږه هغه کو چې مونږ تلاش وکړو داسې یو ورزش په افغانستان کې جوړ کو چې ذهن به آرام شي، ذهن به انکشاف وکړي. کلنګ هم داسې ورزش چې ډیر په ذهن باندې ارتباط لري. څوک چې د کلنګ هغه ورزش وکړي د دې مغزه چې دا ډیر فعالیږي لکه شطرنج غوندې. د دې خاطر چې مونږ ډیر هغه نور ورزشونه لکه فری فایر داسې شیان چې هیڅ په جهان کې رسمیت نه لري مونږ ډیر لرو، خو کوم ورزشونه په جهان کې ډیره مهمه ده هغه نه لرو. مونږ غواړو چې دا ورزش به فعال کړو. دا دوه کال مخکې دې په دې دا فعال شوی ده او د مونږ خصوصا د ښځو ټیمونو ډیره لایقه او ډیره ورزیده ورزشکاران لرو، خو مونږ غواړو چې په دا کال کې په صرف تر اوسه چې دا صرف د مونږ فعالیت په کابل ولایت کې وو او د دې نه پس مونږ غواړو چې په 15 ولایتونه نور هم دا ورزش په دې کال کې فعال کړو، بیا په بلبل کال کې بیا په بل ولایتونه هم د مونږ پلانونه ده. د مونږ پلان په دې کال کې صرف دا ده چې په 15 ولایت باید دا فعال شي.
ولې په دغه دوو کلونو کې د کلنګ فدراسیون نور ولایتونو ته ونه غځېدی؟ علت څه و؟ آیا په نور ولایتونو کې د دغه لوبې لپاره ځوانان چمتو نه دي یا دې ته لیوال نه دي که څنګه؟
داسې چې هر شی نوه چې جوړیږي بیا د کلنګ داسې یو ورزش ده چې د دې وسایل چې و دلته د افغانستان کې نه پیدا کېدو او د مونږ د کومه همسایه ملکونه چې دا لکه ایران پاکستان هلته هم نه و. مونږ په ډیره مشکلات باندې د کاناډا او امریکا د دې وسایل راوغوښتو. اوس د مونږ وسایل داسې شیان شته، هغه بل کال مونږ سره دا وسایل ټول شیان نه و او مونږ هم له داسې کومه تخصصي ورزشکاران مونږ سره نه و. اوس چې څو ورځ مخکې د مونږ ورزشکاران د قزاقستان راغله، د نارینه تیمونه او ورزشکاران مو ډیر تګره تګره، اوس دا کولی شي چې لار بشي په بل ولایتونو کې او د تمرین به ورکړي او نور تیمونه به ولایتونو کې جوړ وکړو. د مونږ عمده مشکل همدا و چې د مونږ سره دغه وسایل چې باید وو نه و مخکې. اوس ماشاءالله ټول شیان مونږ سره شته او هیڅ مشکلات نه لرو.
د لوبله میدان خبرونه محترمه اوریدونکو، د بوکسینګ سیالیو لوبغاړی امیر خان در پیژنو.
زمان نوم امیر خان ده، 15 کال کیږي د بوکس تمرین کوم او خپل ترینر هم د ماهام ته او شپږو مسابقه مې کړی دي. ان شاء الله باخ نه لرم، ټول مسابقه مې بور کړی دي. ډیره خاطرې هم لرم د بوکس نه، او بس یو خاطره دا ده چې ورور سره مې بوکس واغې ته مې بوکس یادولو ته طرف یو مشت ما ته راکړي او بوکس یې راکړي زه یې چاپه کړم. بوکس نه ډېرې ښې خاطرې لرم. بوکس مې تمرین کوم او ډېر وخت کېږي ښه تمرین دی، واقعیت مردانایي تمرین دی، او زه خپله د استاد غایګل د لاس لاندې تمرین کوم. هیله ارزور مې دا ده چې افغانستان ته یو افتخار راوړم او خلک خوشحاله وي، افغانستان خلک خوشحاله وي، بس همدا یو هیله ارزو لرم.
محترم اوردونکو، د دې اونۍ د لوبل میدان خبرونه مو هم دومره و. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درانه حضور ته د ګرمو سپورتي خبرونو او معلومات سره حاضرېږم. د خدای په امان.
اور میں بل دے پسنا کے د پردورا باندھ جان دا ٹوٹے ٹوٹے وجود میں بسرو وینو باندھ رند اور میں بل دے پسنا کے د پردورا باندھ جان ٹوٹے ٹوٹے وجود میں بسرو وینو باندھ رنگ کربلا دران جوڑا رنگ وینو دے اوانم سو بدا سے بے گنا زاد پردوپ سے قربانیم یوم یو فاترا داگی بے